Радио Дарна Вредункова, салам алейкум. د ازادي رادیو د دې ساعت یو بلې پښتو خبرونې ته په خیر راغلاست. په دې خبرونه کې به د افغانستان او سیم پر حالات وروستي معلومات درته وړاندې کوو. یو ور بیا جمهور رئیس حامد کرزی نن یوه وینا کړې ده او په دغه وینا کې په افغانستان کې په خورا مهمو مسایلو خبرې کړې دي. د خبرونې په جریان کې به د ده د وینا جزئیات درته وړاندې کړو. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې مرستندویه سازمانونه خبرداری ورکوي چې پاکستان د تیر کال د سیلابونو وروسته د دغه شان پیښو د مخنیوي لپاره په تدابیرو کې پات راغلی او دا ویرسته چې دغه هیواد یو ور بیا سیلابونه وځپي. د ناروې د عدلیه وزیر نن په دې هیواد کې وروسته له هغه چې یوه وسلوال لږ تر لږه شپږ اویا کسان په ډزو ووژل د خپل هیواد د پولیسو اقدامات ستایلي دي. د نورو خبرونو د تفصیل لپاره زکی غیاسي او رضوان مراد درسره دي. اول د افغانستان کورنۍ خبرونه.
افغان ولسمشر حامد کرزی وایي دی به هغه مهال امریکا سره د اوږدمهاله ستراتیژیکو اړیکو تړون لاسلیک کړي چې امریکا یې په دې اړه ټول شرایط ومني. راپورونه وایي چې نن له غرمې وروسته د پروان په کوی صافي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او امریکایي ځواکونو ترمنځ نښته شوې چې لا هم روانه ده، او د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د دیارلس مخالفو وسلوالو د وژلو خبر ورکړل شوی دی. پوره کورنی خبرونه. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي دی به هغه مهال له امریکا سره د اوږدمهاله ستراتیژیکو اړیکو تړون لاسلیک کړي چې امریکا یې په دې اړه ټول شرایط ومني. افغان ولسمشر حامد کرزی چې نن سهار یې په کابل کې یوې خبري غونډې ته وینا کوله د ستراتیژیک تړون په بدل کې امریکا ته ایښې شرایط داسې بیان کړل. دای وای شرطه ده چې په افغانستان کې د نړیوال ځواکونو خپل سری بند شي. شرطه ده چې نړیوال ځواکونه باید قانون مند شي. شرطه ده چې دوی باید د شپې د خلکو کورونو ته ولاړ نشي. بندي خانه باید ونه لري. تر اوسه موږ په دې اړه توافق ته نه یو رسیدلي. نو ډاډه اوسئ تر څو چې زموږ د شرایط نوي منل شوي نو دا تړون به هم ونه شي. مخکې له دې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار رنګین داتوار سپنتا هم په ولسي جرګه کې ویلي وو چې د دې تړون د لاسلیک لپاره هیڅ ډول تضمین نه دی ورکړل شوی. راپورونه وایي چې نن له غرمې وروسته د پروان په کوی صافي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او امریکایي ځواکونو ترمنځ نښته شوې چې لا هم روانه ده. د پروان یو امنیتي مقام چې د نوم له ښودلو یې ډډه کړې نښته یې تایید کړې، خو د دواړو لورو د مرجوب لپاره یې بېخبري ښیي. دغه مقام ویلي دي چې امریکایي ځواکونو د کوی صافي ولسوالۍ د انګوردره سیمه کله بنده کړې او له وسلوالو طالبان سره په جګړه بوختي. خو په پروان کې د حیدر حقانی په نوم د طالبان یو قومندان ازادي راډیو تلانه معلوم ځای څخه په ټلیفون ویلي دي چې په دې برید کې امریکایي ځواکونو ته مرګ ژوبل اړول ده، خو تر اوسه امریکایي ځواکونو د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د دیارلس مخالفو وسلوال د وژلو خبر ورکړل شوی دی. د کندز امنیه قومندان سید حبیب ازادي راډیو ته ویلي چې وژل شوي کسان د یوه ګروپ غړي دي چې د ځان وژونکو حملو په سنبالولو او د ماینونو په جوړولو کې مهارت درلود. خو طالبان بیا وایي چې په دې عملیاتو کې درې بهرني سرتیري هم وژلي. دا هغه ادعا ده چې چارواکو رد کړې ده. او وروستی خبر دا چې په کابل کې د تیلو د ټانکونو مالکانو د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د هغه اقدام مخالفت وکړ چې د تیلو لپاره یې ثابته بیه ټاکلې ده. دغه کسانو نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې ویل که چیرې دوی یو لیټر پټرول یا دیزل تیل په اووه پنځوس افغانۍ وپلوري نو تاوان به وکړي. دغه تیل پلورونکو د سوداګرۍ او صنایعو وزارت څخه غوښتي چې په خپلې دې پرېکړې له سره غور وکړي. د سوداګرۍ او صنایعو وزیر اعلان کړی چې وروسته له دې باید د یو لیټر پټرول او ډیزل تیل په اووه پنځوس افغانۍ وپلورل شي. د سوداګرۍ وزیر همداراز خبرداری ورکړی که چیرې څوک له دې امر څخه سرغړونه وکړي نو قانوني چلند به ورسره وشي. دا او د دې ساعت کورنۍ خبرونه. بهرني خبرونه رضوان مراد تر لږ ځنډ وروسته اوروي.
مرستندوی سازمانونه خبرداري ورکوي چې پاکستان د تیر کال د سیلابونو وروسته د دغه شان طبیعي پیښو د مخنیوي په تدابیرو کې پات راغلی او دا ویرشته چې بیا دا هیواد سیلابونه وځپي. د تیر کال سیلابونو چې د پاکستان له تاسیس وروسته تر ټولو لوی طبیعي ناورین ګڼل شوی، نږدې اتلس سوه کسان مړه او یوویشت میلیونه نور زیانمن کړه. آکسفام نړیوال سازمان په خپل نوي رپورټ کې ویلي چې لا هم و دېرش زره کسان په سند ایالت کې او اتلکه د پاکستان په مختلفو سیمو کې بې سرپنا او په بدو شرایطو کې ژوند کوي. د تیر کال د سیلابونو په وړاندې د پاکستان د حکومت په کړوړو او اقداماتو سخت انتقادونه وشوه. د ناروې د عدلیه وزیر نن په دې هیواد کې وروسته له هغې چې یو وسلوال شپږ اویا کسان په ډزو وژل د پولیسو اقدامات وستایل. کونوټ سٹور برګټ د انتقادونو رد کړ چې ګواکي پولیسو د دې پیښې په وړاندې سست عکس العمل ښودلی دی. راپورونه وایي د پولیسو د یو ځانګړي ځواک او اوتایا جزیرې ته چیرته چې برینک بیورک د واکمن لیبر ګوند ځوانانو په یو تفریحي کمپ کې خلک وشتل یو ساعت وروسته ورسېد. د ناروې د عدلیې وزیر دا هم رد کړ چې ګواکي پولیسو په دې هېواد کې ښي اړخو سخت دریځو لخوا وروستي ګواښونه له پامه غورځولي وو. تمه کیږي چې پولیس به په دغو پیښو کې د وژل شوو او ټپیانو نومونه او هویت نن اعلان کړي. په ناروې کې ګڼ شمېر کسان د پولیسو له دغو اقداماتو راضي ښکاري. بیورک چې دا مهال د پولیسو په توقیف کې دی دا مني چې لسګونه کسان یې په ډزو وژلي خو ټینګار کوي چې د کوم جرم نه دی ترسره کړی. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو نن له هغو دوو سخت دریځو څخه یو مړ او بلې نیولی چې تېر کال د دې هېواد له یو زندان څخه تښتېدلی و. د کورنیو چارو د وزارت په وینا په دې جګړه کې یو پولیس وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. د تاجکستان ځواکونه ورسره له هغې چې تېر کال یو شمېر سخت دریځ له زندان څخه په تېښته بریالي شوه له اسلام پاله سخت دریځو وسلوالو سره په جګړه بوخت دي. چارواکي وایي په تښتېدلو کې هغه وسلوال هم شامل دي چې په تاجکستان کې د حکومت د نسکورولو پلان درلود. ولسمشر امام علي رحمان تېر کال د زندان د ماتېدو له پیښې وروسته د امنیتي ځواکونو تقریبا ټول مشران بدل کړه. تاجک مقامات وایي د 25 تښتېدلو څخه 14 یې بېرته نیول شوي او 4 بندیان نور وژل شوي دي. نړیوال خوراکي پروګرام وایي په سومالیا کې اړینو خلکو ته به نن د حواله لارې د خوراکي موادو رسولو کار پیل کړي. راپورونه وایي د سومالیا د نفوس درېیمه برخه له قحطۍ سره مخامخ ده او دغه راس میلیونونه نور په جیبوتی، ایتوپیا، کینیا او یوګنډا کې د سختې وچکالۍ له امله خوراکي موادو ته عاجله اړتیا لري. په روم کې پرون نړیوال خوراکي پروګرام اعلان وکړ چې د سومالی پایتخت موګادیشو ته به د حواله لارې د خوراکي موادو رسول پیل کړي. په سومالیا کې سخت دریځو اسلام پالو چې د دې هېواد زیاته برخه یې تر واک لاندې ده نړیوال خوراکي پروګرام ته اجازه نه ده ورکړې چې دغلته ضرورتمندو ته خوراکي مواد ورسوي. په کوزو کې د ناټو ویان وایي دغه تړون هڅه کوي چې له سربیا سره پر پوله د دواړو خواوو ترمنځ رامنځته شوې شخړه حل کړي. دا راپورونو له مخې دا شخړه وروسته له هغې راپورته شو چې د کوزو پولیسو له سربیا سره د دوو سرحدي سیمو کنټرول په لاس کې واخیست. او پخوانی یوګوسلاویا کې د جنگي جنایتونو وروسته سرب تورن ګوران حدید چې تیره اونۍ ونیول شو او د هیګ د جرمونو محکمې ته وسپارل شو پرون د لومړي ځل لپاره محکمې ته حاضر شو خو له ګناه انکار وکړ. 250 کلن حدید چې نه منله چې د 1901 تر 1915 پورې د کرویشیا په جګړو کې جنگي جنایت کړی وي. د 1901 کال کې په کرویشیا کې د 250 بندیانو د قتل په شمول په 14 جلا جلا قضیو کې تورن دی. دا تر دې مهاله له ازادي راډیو څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
اوس 4 بجې او 8 دقیقې سوې ده د ازادي راډیو ده. جمهور رئیس حامد کرزی وایي ډیر ژر به افغانان د خپل هیواد د امنیت ټینګولو لپاره د مسؤلیت د ترلاسه کولو جشن ولمانځي.
تا 3 سال دیگه ای برنامه تکمیل میشه و روز روزی به باشه که ملت افغانستان انشالله در یک جشن بزرگ از یک افغانستان.
جمهور رئیس حامد کرزی وایي تر دریو راتلونکو کلونو پورې به افغان ځواکونو ته د امنیت سپارلو پروسه بشپړه سی او تر هغه وروسته به هیواد د خپلو بچیانو لاسته ولویږي. جمهور رئیس حامد کرزی نن د ارګ په ماڼۍ کې د امنیتي ادارو له یو شمېر مقاماتو سره په افغانستان کې له بهرنیو ځواکونو څخه د افغانستان کورنیو امنیتي قواو ته د امنیت د مسؤلیت د سپارلو پر مسله خبرې کړې دي. وروسته په خبرونه کې پر همدې مسله رپورټ اوریدلای سي. د ولسی جرګې منشي دا تایید کړ چې ځینې وکیلانو له جمهور رئیس حامد کرزی سره په خبرو کې د ځینې داسې بهرنیو کړیو یادونه کړې چې غواړي روانه انتخاباتي لانجه په دغه هیواد کې په وستر بحران بدل کړي. د افغانستان په شمال ختیځ ځون کې به د ګجرو د سراسري شورا له غونډې خبر سي چې نن په بدخشان کې د کوشم ولسوالۍ کې جوړه شوې وه او د ګجرو په مشکلاتو یې خبرې وکړې. په ننګرهار کې به د ریلیف په نامه د یوې مرستندویه موسسې لخوا د یوه روزنیز پروګرام په ارتباط واوري چې انسانانو ته د حیواني ناروغیو د انتقال په اړه معلومات ورکوي. نور رپورټونه هم لرو. د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم خپرو. لکه څنګه چې مو مخکې په خبرونه کې واردل، جمهور رئیس حامد کرزی نن د امنیتي ادارو له یو شمېر مقاماتو سره په افغانستان کې د امنیتي قواو د نړیوالو ځواکونو څخه د افغانستان کورنیو ځواکونو ته د امنیت د سپارلو د پروسې په ارتباط خبرې کړې دي. ښاغلي کرزی وویل تر راتلونکو دریو کلونو پورې به دغه پروسه یو مخ بشپړه سي او بیا به د افغانستان خلک د دې جشن ولمانځي چې دوی د خپل هیواد د امنیت مسؤلیت خپله واخلي. جمهور رئیس حامد کرزی هم همداراز له چارواکو سره په دې ارتباط چې په افغانستان کې د امریکا دایمي پوځي اډې او د دغو پوځي اډو راتلونکي څه کېدای سي خبرې کړې دي. د زما همکار حمید مومند دغه وینا بشپړه اورېدلې ده، نو دی به نور جزئیات وړاندې کړي. مهرباني.
مننه جلال زی، لکه څنګه چې تاسو په خپله تبصره کې ورته اشاره وکړه، بلې افغان ولسمشر نن د ارګ په ماڼۍ کې د هیواد د امنیتي ادارو د مشرانو او افسرانو یوې غونډې ته په وینا کې په هیواد کې د امنیتي مسولیتونو د انتقال په بهیر خبرې وکړې. ښاغلی کرزی د دغه بهیر لومړنی پړاو بریالی وباله او ویل چې دوی اوس هڅه کوي چې دا بهیر په نورو ولایتونو کې پلی کړي. البته د دغه بهیر ډېر زیاته پلوي وکړه او ویل چې دوی به په دې برخه کې له هیڅ راز خنډ او ځنډ ونمانی. جلال زی، که څه هم د دغه بهیر له پیل سره یو ځای په هیواد کې دننه د امنیتي ځواکونو د وړتیاو په اړه اندېښنې ښودلې کېږي، ویل کېږي چې افغان امنیتي ځواکونه تر اوسه پورې د دې وړتیا نه لري چې دوی د وسلوالو مخالفینو په وړاندې په بېلابېلو سیمو کې امنیت ټینګ وساتلی شي. خو د ښاغلي کرزی خبرو ته کوکتلی شي، دی بیا په دې ډاډه برخي او وایي چې د دوی ځواکونه کافي سنبال دي او دا وړتیا لري چې د بېلابېلو سیمو امنیت وساتي. د دوی خبرې به واورو.
دا کار مشرم کولای شو که د تروریزم سره مجادله وي، که د افغانستان د نورو دښمنانو سره مجادله وي، دا موږ ښه کولای شو، دا موږ بې طرفات کولای شو، دا موږ د خپلو خلکو په حمایه کې کولای شو او توان یې لرو. هم اردوی ملي، هم پولیس، هم امنیت، اوس کافي ځواکمن شوی دی، کافي ظرفیت لري، کافي قدرت لري، کافي روزنه سوی ده. او چې د ظرفیت او تربیت سره غیرت هم یو وي چې موږ یې الحمدلله لرو، درې شوې لرو، دا ډېر با قوت زور سي.
البته ښاغلی کرزی په خپلو خبرو کې دا په ډاګه کړه چې دا بهیر به په راتلونکو درېو کلونو کې بشپړېږي او دوی به په دې موده کې د افغان پوځ د راتلونکي لرلید په اړه باندې به هم غور کوي. دوی وویل چې دوی غواړي داسې یو پوځ لري چې په خپله د افغانستان په کورنیو منابعو باندې تکیه ولري او همداراز د ده په خبره باندې چې خپله افغان حکومت د دې وس ولري چې د هغه پالنه او ساتنه وکړی شي. ښاغلی کرزی په خپلو خبرو کې البته یو بل مسله چې یاد کړه، هغه هم د امنیتي مسولیتونو د انتقال بهیر سره تړلې و. دوی په وسلوالو مخالفینو باندې غږ وکړ چې د امنیتي مسولیتونو د انتقال بهیر سره همکاري وکړي، د دې په ضد حملې نه کوي، چون دا یوازنی پلمه ده چې وسلوال مخالفین په هیواد کې جنگ کوي او د بهرنیو ځواکونو حضور دوی د خپل جنگ لپاره پلمه ګرځولې ده. ښاغلی کرزی ویل کله چې دا بهیر بشپړ شي نو د بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو لپاره کوم دلیل نه پاتې کیږي. ښاغلی کرزی وسلوالو طالبانو ته په خطاب کې یو ځل بیا هغوی وهڅول چې سوله دې ومني او عادي ژوند ته راستنه شي. بیا به هم د دوی خبرې واورو.
بیا ژغ د سولې کوم، بیا ژغ د امن کوم، بیا ژغ د ورورولۍ کوم، چې راځي دا خپله خاوره مه خرابوي. که مو جنګ ته ادامه ورکړه، ښکاري واضح چې دوی چې د همدغو خارجانو په لاس کې او د دوی په لاس روزل کېږي، راځي خپلې خاورې ته او جنګ پرېږدي. د پردو د بنګلو ځان خلاص کړي، د پردو د استعمال ځان خلاص کړي، د پردو ټوپک پروژه مېږده او خپله خاوره مول راس خپلې خاورې ته آباد کړه او جوړ کړه.
بله جلال
د جمهور رئیس کرزی خبرې خو مو وارد په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر پرون د خپلې دندې د پایل پر ورځ ویل چې دوی د ضرورت څخه اضافه یو ورځ هم په افغانستان کې د پاتې کېدو نیت نه لري. د سفیر اشاره په افغانستان کې د امریکا د دایمي پوځي اډو د جوړېدو مسله وه. جمهور رئیس کرزی دې ته اشاره ونه کړه، په دې ارتباط یې څه وویل؟
بل زه هم دې خبرې ته راتلم. ښاغلی کرزی په خپل وینا کې د هیواد روانو سیاسي چاپیریال په ارتباط باندې هم خبرې وکړې، او همدارنګه دې ته هم اشاره وکړه چې له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو په اړه د دوی خبرې روانې دي، خو د دایمي پوځي اډو په اړه یې څه وویل؟ ویل البته دا دریځ څرګند کړ چې افغانان په خپله خوره کې د بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو سره مخالفت لري. د ستراتیژیکو اړیکو د سند په اړه باندې ښاغلی کرزی بیا هم ځینو شرایطو ته اشاره وکړه چې په هغو کې د بهرنیو ځواکونو د حضور قانوني کول، په افغانستان کې د زندانونو او د نورو کېدونکو عملیاتو افغان ځواکونو ته سپارل، دا هغه مسایلو چې په مخکې هم په ملي شورا کې د ملي امنیت د شورا د رئیس لخوا او د بهرنیو چارو له وزیر لخوا د ولسي جرګې غړو ته ویل شوي. بل جلسه
او یوه مسله چې اوربانی خبري شاید جمهور رئیس یعنی وکړي کنه، هغه دا د ولسي جرګې د انتخاباتو مسله ده چې پرون د رپورټونو پر اساس د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر وکیلانو د جمهور رئیس حامد کرزي سره کتلی وو او د انتخاباتو پر لانجې خبري ورسره کړې وې. ورسته خو مرکم په دې ارتباط لرو، خو سملاسي به کته سی وایست اوریدونکو ته چې جمهور رئیس په خپل نننیو څرګندونو کې د انتخاباتو په مسله باندې څه خبري کړې کنه؟
بل جلال زی خغلی کرزی په خپل وینا کې البته سکل 2011 میلادي کال د افغانستان لپاره خورا مهم حساس وباله، او د دولت د درېګونو قواو ترمنځ چې کوم ستونزه راپورته شوې ده د انتخاباتو په سر دوته هم اشاره وکړه. زمنن دا یادونه هم وکړه چې دوی به دغه مسله د قانوني لارو چارو په ذریعہ باندې هواروي، خو په ورته وخت کې د دومره جدیونه بلل ویل چې افغانستان د دیموکراسي د تکامل په بهیر کې ده د مسایل په دیموکرات هوادونو کې موجود وي، دا کومه د اندېښنې وړ خبره نه ده. خو د وکمو وکیلانو سره چې د لیدا کاته کړو هغه ته اشاره ویل چې دوی غواړي چې دغه موضوع په نقدې راتلونکو کې حل کړي. بلې جلال
مننه کولی دا نوس به تاسو خپل مرکه واورو چې د ولسی جرګې له د انتخاباتو په ارتباط مو کړی ده. د ولسی جرګې منشي دا تایید کړی چې ځینې وکیلانو له جمهور رئیس حامد کرزي سره په خبرو کې د ځینو داسې بهرنیو کړیو یادونه کړې چې غواړي روانه انتخاباتي لانجه په یو بحران بدله کړي. عبدالقادر قلاتوار که څه هم په خپله په دې لیدنه کې حاضر وو، خو د کومې بهرنۍ کړۍ نوم نه دی یاد کړی. د ویل چې افغان ولسمشر هم ورسره دا منلی ده او له دوی سره ژمنه کړې چې دغه مسله به ژر د قانوني لارو څخه په خپلو کې سره حل کړي. له ښاغلي قلاتوال سره حمید مومن مرکه لري، نو راځي دا مرکه به واورو.
قلاتوال صاحب محترم، پرون د افغان ولسمشر او د ولسي جرګې د غړو ترمنځ په لیدنه کې بهرنیو کړیو ته اشاره وشو چې ګواکې هڅه کوي چې په هیواد کې د انتخاباتو د روانه لانجه چې ده په یو بحران باندې بدله کړي، او د ولسي جرګې دې هڅوي چې باید داسې عمل ته لاس پورې کړي. تاسو په دې ارتباط باندې څه ویل غواړي چې دا کومې ځانګړې کړۍ دي چې دا هڅه کوي؟
چې د ولسی جرګې نشپاره کسیز پلاوی دی، ولسی جرګې د رئیس تر مشرۍ لاندې د هیواد محترم جمهور رئیس سره د کتاب لرل فقط زموږ اجنډا دی. موضوع د ځانګړې انتخاباتي محکمې څنګه را پیدا شوې ستونزو د حل په مورد کې و. خو زمنان د دې نو کتابانو له لورې نه یادونه په دې هم وشوله چې ځینې بهرنۍ مغرضې کړي په دې تلاش کې دي او هڅونې کوي چې په وطن کې نه دي کړکېچونه او بحرانونه باید را ایجاد کړي. اما مشخصه کومه پته د چا په نوم په دې چا په ادرس یا کوم سفارت په نوم باندې دا ونه ورسول
شي. که څه هم تاسو اشاره وکړه حکومت ریپورتونه چې مونږ لرو د ولسی جرګې غړو تر اوسه پورې د دغه انتخاباتي لانجې د غوښولو لپاره د ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې همدارس د امریکا له سفارت نه د برېټانیا له سفارت نه دوی د مداخله غوښتنه کړې و. آیا فکر نه کوئ چې تاسو خپل د ولسی جرګې غړو دغه مداخله زمينه برابره کړې ده؟
نه خیر، برعکس به زه عرض وکړم دا چې د مداخله غوښتنه د ولسی جرګې لور نه په هیڅ څه منتها یوازې د ځینو نړیوالو ټولنو یو پراخ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ځینې تقاضاوې او غوښتنو د نړیوال بین پارلماني اتحادیې نه چې د نورو هیوادونو انتخاباتو پارلمانونو ته په پاملرنې سره د نړیوالو پارلمانو ځینو په رڼا کې افغانستان د پارلمان په اړوند باندې هم باید دوی مشخص خپل عکس العمل باید وښيي. او د سفارتونو په اړوند باید یادونه باید وکړم چې د ځینو هیوادونو سفیران ولسي جرګې ته وخت نه راغلي دي او په ډله ییزه توګه باندې د ولسي جرګې غړو ورسره د کاته کړي دي، او دا د کاته یوازې په کوم باندې وو تر څو پورې چې نړیواله ټولنه هغه رول چې تر اوسه پورې د افغانستان په قضایاو کې لوبولی دی له دې وروسته هم په هغه شکل باندې چې د افغانستان نافذه قوانین ایجابوي باید خپل رول ولوبولی.
قلتوال صاحب دا کوم لیدنه کتنه چې د ولسی جرګې د غړو او د بهرنیو ډیپلوماټانو ترمنځ کېدل دا د ولسی جرګې د غړو په غوښتنه کېدل کنه د دوی په غوښتنه کېدل
کله چې په دوهم سرطان باندې د ځنګړي محکمې لوري نه یو قضایي قرار صادر شو دی د شپږ ستانو د وکیلانو په مورد کې همدارنګه د ځینو نورو وکیلانو د رایو د زیاتښت او کمښت ځینې اندېښنې راوپارول شوې او هغه ټولنه هم له همدې لوري نه اندېښمنه وه کومې لیدنې کتنې چې همدلته وشولې زه د بېلګې په ډول باندې یادونه درته کولی شم چې یو د سفیرانو له جملې نه د ولسي جرګې نه دا خواهش وکړه چې تاسو باید ټیټ پرواز ونه کړئ او ستاسو هر پرواز باید ډېر جګ وي. یعنې په دې معنا باندې چې تاسو قانون کې صلاحیتونه تفصیل شوي دي تاسو کېدلی شئ چې هر معضله چې په افغانستان کې موجوده اوسېږي قانون ته لاړ شو.
مننه. تاسو قلطول صاحب په خپلو څرګندونو کې یو اشاره وکړه چې ځینو وکیلانو ته وویل شول چې باید دوی اوچت پرواز وکړي ځکه دوی چې کوم قانوني واک او صلاحیت لري باید ټیټ لاړ نشي. دا سپارښتنه د کومو ځانګړو کړیو لخوا تاسو ته کېدلې؟
د ځینو هیوادونو سفیران چې کله ناکله ولسی جرګې سالون ته تالار ته نه سالون ته چې کله مشترکاً د سلو یو نیم سلو شاوخوا کې د ولسی جرګې غړو سره مشترکه غونډه درلودله د دوی اندېښنه د امنیتي اړخ نه وه چې داسې اطلاعاتو ته رسېدلي وو چې ګنې د ولسی جرګې غړي به د ځانګړې محکمې د حکم له صادرېدلو وروسته مرتکب د وسلوال پاڅون شي چې هغه هم ډېر غلط اطلاعات هم دولتي امنیتي مقاماتو ته او هم بهرنیو نړیوالو دوستانو ته رسېدلي وو. د هغوی اندېښنه له دغه اړخه وه چې ټیټ پرواز په دې معنا باندې چې خدای مکړه تاسو مرتکب د داسې یو عمل نه شئ چې باعث د افغانستان د خلکو د تباهي او د خلکو د وژنې شي. لوړ پرواز په دې معنا باندې چې په قانون کې ټول وضاحت موجود دی هر څه چې تاسو رجوع کوئ او هر څه چې تاسو استدلال کوئ هغه د افغانستان د اساسي قانون او نورو نافذه قوانینو پر وړاندې دی.
د ولسمشر کرزي سره مو په لیدنه کې بل اخر پرون څه پریکړه وشوه؟ ولسمشر څه ژمنه وکړه چې دا موضوع به په څه ډول سره حلوي؟
جمهور شخصا په خپله باندې متول شوي پلاوي ته دا اطمینان ورته ورکړ چې له دې نه وروسته به فقط او فقط په ډېر لنډ موده کې تصمیم په دې باندې ونیول شي ترڅو دغې ستونزې ته او دغه کړکېچ ته د پای ټکی کېښودل شي.
یعنې داسې څه اشاره وشوه چې مثلا ځانګړې محکمه یا د استناف راتلونکې محکمه به دا نه کېږي یا به بله درېمه لاره غوره کېږي؟
د اوس لپاره هغه جزئیات چې موږ هم په جریان کې شوي نه یو اما د ډاډ نه داسې برداشت او ارزونه کولی شم چې ابتکار په خپل باندې مقام د ریاستي جمهوري کېدای شي چې په غاړه واخلي او په دې مورد کې نیغ په نیغه د اساسي قانون د څلور شپږمې مادې د حکم په اساس باندې هغه صلاحیتونه چې د هیواد محترم جمهور رئیس ته ورکړل شوي دي کېدلی شي چې جمهور رئیس دغه معاضلې د حل لپاره د خپلو صلاحیتونو نه کار واخلي.
د ولسي جرګې له منشي عبدالقادر قلطوال سره تاسو د حمید مومن مرکه اوریدل.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
د افغانستان په شمال ختیځ ځون کې د ګجرو د سراسري شورا غونډه نن په بدخشان کې جوړه شوې. د بدخشان په کوشو ملسوالۍ کې د ګجرو په دغه جرګه کې په هغو ستونزو او امکاناتو خبري وسوې چې په ټول افغانستان کې مشت ګجر ورسره مخامخ دي. د دوی یو عمده ستونزه په شمال کې د یو شمېر زورواکانو لخوا د دوی د جایدادونو غصب و. نور خبري به د ازادي راډیو د خبريال نور محمد سهیم رپورټ کې واوري.
د بدخشان ولایت له کشم ولسوالۍ څخه پر رسیدلو رپورټونو کې راغلي دي چې د بدخشان ولایت د ګجرو د سراسري شورا د مشر عبدالحق حقیار په بلنه د دغه ولایت د ګجرو سراسري شورا په داسې حال کې غونډه وکړه چې د بدخشان ولایت د قومونو او قبایلو چارو رئیس سید عبدالواحد او د دغه ولایت د کوچانو مشر نیک محمد خان هم حاضر وو. د دې جرګې هدف دا ښودل شوی دی چې په سیمه کې د ګجرو قوم ته د ورپېښو ستونزو د حل لارې چارې ولټول شي. د یادونې وړ ده چې له شاوخوا لسو کلونو راهیسې په شمال ختیځ زون کې پرتو ګجرو ته زیاتې ستونزې ورپیدا شوې دي. په ځینو سیمو کې لکه د تخار ولایت په فرخار ولسوالۍ کې د دوی جایدادونه په زور غصب شوي او دوی دې ته مجبور کړای شوي دي چې د کډوالۍ ترخه ژوند ته مخه وکړي او سره له دې چې دغه ستونزه په وار وار د دولتي مقاماتو غوږونو ته رسول شوې ده او په دې اړه څو دولتي پلاوي هم توظیف او سیمې ته رسیدلي دي خو د موضوع په حل بریالي شوي نه دي. د بدخشان ولایت د ګجرو د سراسري شورا رئیس عبدالحق حقیار ازادۍ راډیو ته د تلیفون په کرخه کې وویل چې په دې جرګه کې پریکړه وشوه چې تر دې وروسته د په سیمه کې د ګجرو ستونزې د قومي جرګو له لارې حل کړای شي ځکه چې د دولتي مقاماتو له لارې د دغې ستونزې حل ناشونی برېښي. لکه چې وایي
وس موږ په دې فیصله وکړو چې باید موږ د شمال شرق ګجر ټول کینو او زموږ د مرکزي دولت ته پیشنهاد دا دی چې زموږ معذلي دولت د وسې نه پورته خبره ده باید دا د خلکو د جرګې د لارې باید دا موضوع حل شي. خدای نخواسته دی ونه یي چې د فرخار بچانه زمونږ کشرم د بدخشان گذر هم داسې ورځ بدبختی سره مخامخ شي او بیا نه دولت حال په باره کې کملار ولري او نه د خلکو سره کملار وي.
د دغه پریکړې په اړه مو د بدخشان ولایت د قومونو او قبایلو چارو رئیس سید عبدالواحد پختلای دی. دای په داسې حال کې چې یاده شوې پریکړه د خلکو د خوښۍ یوه ښه پریکړه بولي داسې وایي. موږ یو له بله د سلا مشورې له لارې دې پریکړې ته ورسېدو چې له بدخشان نه نیولې تر تخار او کندوز پورې هغه ستونزې چې ګجرو ته ورپېښې شوي دي او دغه مظلوم خلک یې تر فشار لاندې راوستي دي کېدای شي د قومي جرګو له لارې چې د قبایلو چارو په وزارت پورې تړاو لري حل کړی شي. د یادونې وړ ده چې دغه جرګه په داسې وخت کې جوړه شوې ده چې ویل کېږي د تخار ولایت په فرخار ولسوالۍ کې ځینې هغو ګجرانو چې ملکیتونه یې د زورورو لخوا په زوره غصب شوي او په تیرو لسو کلونو کې شاوخوا سیمو ته اواره شوي دي دې ته ملا تړلې ده چې په خپله د خپلو ملکیتونو له غاصبانو سره د جګړې له لارې د موضوع حل راوباسي. وبلیدل شي چې دغه جرګه به د دغو ګجرانو د ستونزې په حل کې څه راز اغېز وخندي.
له کندوز مو د نور محمد سهیم رپورټ اورېده. اوس ننګرهار ته ځو. په ننګرهار کې د ریلیف په نامه یوې نړیوالې مرستندویه موسسې انسانانو ته د حیواني ناروغیو د انتقال د مخنیوي په اړه د معلوماتو ورکولو یو پروګرام پیل کړی. د دغه روزنیز پروګرام په ترڅ کې به د ننګرهار بزګرو او مالدارانو ته د هغو ناروغیو په اړه معلومات ورکول کېږي چې له څارویو څخه یې انسانانو ته د انتقال امکان سته او شاید خلکو حتی د مرګ سبب سي. محمد داود وفا له ننګرهار رپورټ لري.
د ریلیف انټرنیشنل په نامه یوې موسسې د ننګرهار د سرحدي ولسوالیو له بزګرو او مالدارانو وغوښتل چې انسانانو ته د حیواني ناروغیو د انتقال مخه ونیسي. دغه موسسې د ننګرهار د دریو سرحدي ولسوالیو ګوشتي، لالپورې او دور بابا لسګونه تنه بزګر او مالداران د دغه خبرداري لپاره د سې شنبې په ورځ ورغوښتي وو. انسانانو ته د حیواني ناروغیو د انتقال د مخنیوي پروګرام مسؤول ډاکټر عبدالبصیر احمدزي دا وخت وویل د حیواني ناروغیو مخنیوي ډېر ضرور دی.
کله چې په حیواناتو کې ناروغي ولیدل شهغه ناروغي چې په ډله ایز ډول سره خپریږي، دوی په عاجل ډول سره د وترنری امریت ته مراجعه وکړي، ځکه ډېر ساري ناروغۍ لرو چې هغه په ډېر ساري او شکل سره سیر کوي او هغه انسانانو ته خطر پیښوي. بله دا چې حیواني محصولات کله چې حاصل کیږي هغه باید په صحیح ډول سره په مصرف ورسي. په طور مثال ساده خبره کوم، که چیرې شوده د حیواناتو نه غسل کیږي مخکې د دې نه چې مصرف شي باید جوش ورکړي. همدارنګه بعضې ساري ناروغۍ دي لکه انتراکس چې د حیواني محصولاتو له لارې انسانانو ته سرایت کوي او فوق العاده ساری دی. د دغه سه حیواناتو غوښه یا محصولات باید ونه خوړل شي. کچیر د سه حیوان ګوري چې د فتن مرید طبي سوريونه لکه د پوزې خوله غوګونه او داسې نور سوريونه وینځي، دغه حیوان دی باید ځای په ځای دفن کړی شي. همدارنګه په دې ورځو کې ننګرهار کې د رابیس علي ونی سپي ناروغي ډېر زیات هم شوی دی. زما توصیه خلکو ته دا ده که چیرې حیوان د دغه ناروغۍ نه مري، د دې د غوښې د خوړلو نه فوق العاده باید جلوګیري وشي، دا غوښه باید خخ کړی شي.
د ننګرهار د لالپورې ولسوالۍ یو سیمه ییز مشر درویش لالپوروال وویل دا موضوع مهمه ده او دوی به په دغه کار کې مرسته وکړي.
نو موږ تیسه زده کړې ځکه وکړي چې موږ د اطرافو خلکو موږ هلته خر لرو، غوی لرو، سانډه لرو، پسونه لرو، سیرلي وزې لرو او دا غوی مرزونه زمنګ دا غوی ته چیزي غوی ته مونږ ترازی. نو په دې باندې مونږ سزده کړې الته موکړې دي او دلته د محترم احمد صاحب نه نورو ډاکټرانو صاحبانو مسولینو زکړې وکړې او دا زکړې به مونږ خپل ولسونو ته وړو او الته به ډیر ګټور.
ریلیف موسسه وايي د ننګرهار په نورو سیمو کې به هم بزګرو او مالدارانو ته د حیواني ناروغۍ او د ضررونو په مخنیوي کې مرسته وکړي او دا ډول پروګرامونه به وغځوي.
د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای د حکومت او پارلمان ترمنځ د رواني لانجې د حل لپاره چې د خپل واک او صلاحیتونه هم تهدیدوي یو منصفه پلاوی ټاکلی. څارونکي په دې نظر دي چې د غلنجه په ایران کې د سیاستوالو کړیو ترمنځ د قدرت یو سیالي ده. سلطان محمد سرور په دې ارتباط د اسوسییټډ پریس د خبري اژانس د رپورټ په استناد د موضوع تفصیل اوروي.
د ایران دولتي خبری آژانس ارنا ریپورت ورکوي چې د ایران روحاني مشر آیت الله خامنه‌ای د هیواد د قضایه قوې د پخواني مشر آیت الله شهرودی په مشرۍ یو هیئت وټاکه چې د حکومت او پارلمان ترمنځ روانه لانجه اواره کړي. آیت الله شهرودی د ایران د روحانی مشر لنجدی کسانو څخه ګڼل کیږي. ایسوسییټډ پریس خبری آژانس وایي چې د پارلمان او د جمهور رئیس محمود احمدی نژاد ترمنځ روانه لانجه د راتلونکو انتخاباتو په درشل کې د هواد سیاسي چارو د سمبالولو په اړه د قدرت د سیالۍ یو برخه ده. دا چې آیت الله خامنه‌ای د دغه لانجې د حل لپاره له خپلې خوا یو منصفه پلاوی ټاکي، امکان لري دغه اقدام د ایران د پخواني جمهور رئیس آیت الله هاشمی رفسنجانی واک چې د خبرګانو د مجلس مشر دی ځکه کمزوری کړي چې دغه مجلس هم د لانجو د حل یو مرجع ګڼل کیږي. رفسنجانی ځکه اوس د ایران په رژیم کې منځوي شوی دی چې د تیرو انتخاباتو د نتایجو د لانجې په اړه چې په نتیجه کې احمدی نژاد د دوهم ځل لپاره جمهور رئیس اعلان شو د معترضینو یو ډول ملاتړ وکړ. معترضینو ویل چې په انتخاباتو کې درغلی شوی دی خو سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ایران ځواکونو د دوی پراخې مظاهرې وځپلې.